مشال رادیو ګرانو اوریدونکو، زه نجیب عامر یم. تاسو ته سلامونه وړاندې کوم او د نن ورځې په دویمه خبرونه کې به تاسو له خبر نورو سره رپورټونه واورئ. په دویمه نیمایي کې به د مشال رادیوي مجله درته وړاندې کوو، نو په سر کې پام وکړئ د دې مهال خبرونو ته. د خیبر پختونخوا حکومت له مرکز د قبایلی سیمو د پرمختیاي چارو لپاره د ځانګړو شو پیسو غوښتنه کوي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د افغانستان پر وضعیت غونډه وکړه. یو ان ایچ سی آر وایي جګړې له اوکراین شپږ میلیونه خلک نورو هیوادونو ته کډوال کړي. د خبرونو تفصیل. د خیبر پختونخوا د خزانه وزیر وایي په روان مالی کال کې په قبایلي ضلعو کې و د شربه روپۍ په ترقیاتي کارونو کې لګولې. تیمور سلیم جګړه پرون په پیښور کې په یو خبري غونډه کې خبریالانو ته معلومات ورکړل. نوموړي وروسته مشال لړیو سره د ځانګړو خبرو پر مهال وویل وفاق چې اوس یې واک د مسلم لیگ نون په مشرۍ کې د ائتلافي حکومت سره دی، هغوی ته د پرمختیايي پروژو لپاره د ټاکلو شو پیسو وروستۍ قسط نه دی سپارلې.
افسوس سره دا ویم اوس مې پریس کانفرنس هم وکړو چې وفاقی حکومت د قبایلی اضلاع د کال د سلورمې ایسې بجټ مونږ ته اوسه پورې نه دی راکړی. اول سره به روپۍ دی دا چې کوم هغه نه دی ریلیز کړي.
دا په داسې حال کې دا چې په خیبر پختونخوا کې تحریک انصاف پر حکومت د نورو ګوندونو سیاستوال نیوکې کوي چې دوی له مرکزه دا پیسې او د بجلی د خالصې ګټې پیسې هغه مال په سختۍ نه دي غوښتي چې د وفاقي حکومت واک هم د تحریک انصاف سره. په کراچۍ کې بیګانا وخته له ګڼې ګڼې په یو ډک مارکیټ کې د چاودنې له کبله لږ تر لږه یو کس وژل شوی او دیارلس نور ژوبل شوي چې پکې د څلورو هغو وضعیت نازک ښودل کېږي. چارواکي وایي وژل شوی کس او ډیری زخمیان ولسی کسان دي. پولیسو په سملاسي توګه د چاودنې د نویت په اړه څه نه دي ویلي. د کراچۍ د پولیسو یو افسر شرجیل کرل جیو ټلویزیون ته په مرکه کې ویل هغوی د داسې کومې پیښې په اړه وار له مخې خبرداری استخباراتي معلومات په لاس کې نه لرل. د اپریل په شپږویشتمه په کراچۍ کې درې چینایي وګړي او د هغوی پاکستاني موټروان په ځانمرګي برید کې وژل شوي ول. دغه برید ذمواري بلوس بلتون پالې ډلې قبول کړو. د پاکستان د پوز د اماړي کوې اداره وایي د پیښور د قولي وردو د مشر یا کور کمانډر په اړه د سیاسي مشرانو بې پروا تبصرې انتهایي نامناسبې دي. رادیو پاکستان پرون ناوخته پر خپلې ویبپاڼې لیکلي تر ټولو باصلاحیت او مسلکي افسر ته د یادې ادارې مشرۍ ورسپارل شوې ده. د پیښور کور کمانډر جنرال فیض حمید ته چې تر دې وړاندې د پاکستان د سرګر ادارې ISI مشر هم پاتې شوی دی. د نوموړي په اړه په دې وروستیو کې د مسلم لیگ نون او د پاکستان پیپلز ګوند د مشرانو لخوا ځینې څرګندونې شوې دي. د پاکستان پیپلز ګوند له شریک مشر او پخواني ولسمشر آصف علي زرداري نه په کراچۍ کې د مۍ په 11مه خبریالانو وپوښتل آیا تاسو په جنرال فیض حمید ته هم سلوټ کوئ. زرداري په ځواب کې ویل فیض حمید بیچاره یو طرف ته کړل شوی دی. د مئی په 11مه د پاکستان د دفاع مرکزی وزیر خواجه آصف د بی بی سی اردو د دې پوښتنې په ځواب کې چې کده پوز د نوی مشر ټاکلو پریکړه د شهباز شریف په لاس کې وي، نو آیا جنرال فیض حمید دی منصب ته ګمارل کېدای شي؟ نوموړي په ځواب کې ویلي وو کده نوموړي نوم په مشرتابه لیکلړ کې شامل وي نو غور پرې کېدای شي. خو یوه ورځ وروسته د مئی په 12مه د پاکستان مسلم لیگ نون مرستیالې مشرې مریم نواز په اسلام آباد کې خبریالانو ته ویل د پوز مشر باید داسې کس وي چې بې داغه شهرت ولري او لنی و کو شکونو څخه پاک وي. ملګری ملتونه وایي په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ پر مهال بشري وضعیت او د افغان میرمنو او نجونو د حقونو په دوامدار سرغړونې دوی اندېښمن دي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا تېره شپه د افغانستان د بشري وضعیت او په تېره بیا د افغان ښځو پر ضد د طالبانو د محدودیتونو د زیاتېدو په هکله غونډه جوړه کړه. په ملګرو ملتونو سازمان کې د ناروې د استازولۍ مرستیالې تراین هایمبرګ خبریالانو ته وویل چې طالبانو د اقتصادي کړکیچ د هواري پر ځای په ښځو او نجونو ظلم شروع کړی. په ملګرو ملتونو کې د برېټانیا دایمي استازي باربرا وډورډ هم وویل که طالبان داسې تګلارو ته دوام ورکړي ډېره ستونزمنه ده چې افغانان او نړیوال یې د یو مشروع حکومت په توګه ومني. د امنیت شورا دا غونډه وروسته له هغې راوبلل شوه چې د طالبانو امر بالمعروف وزارت وویل چې ښځې باید د مخ په شمول سر تر پایه ځان پټ کړي. د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره یا یونیسیر پرون په یو بیان کې ویل چې د فبروري له 23 نیټې راهیسې چې روسیې پر اوکراین په پوره معنا یرغل پیل کړی، له 6 میلیونو نه زیات کډوال له اوکراینه وتلي دي. یا د اداره وایي د مئی تر 11 نیټې پورې له اوکراینه 6,09,215 کسان وتلي چې 90% کې میرمنې او ماشومان دي. د کډوالو 6 میلیونونو اوکراینیانو ډیری برخه ګاونډیو هیوادونو او په ځانګړي ډول د اروپایي ټولنې غړي هیواد پولینډ ته رسیدلي. جګړې 8 میلیونه نور اوکراینیان په ملک کې دننه بې ځایه کړی دي. د خبرونو پای دا مشال رادیو ته اوریدونکو تاسو خبرونه واوریدل. اوس ورځو اسلام آباد ته. له هغه ځایه زموږ خبریال تارخان صاحب را سره دی. تارخان صاحب، د پاکستان د پوز د عامه اړیکو د ادارې ISPR لخوا پرون یو پریس ریلیز مخې ته راغلو، او بیا د پوز چې کوم ویان دی میجر جنرل بابر افتخار، هغه په خبري غونډه کې خبرې وکړې او وی ویل چې سیاستوالو ته نه ښایي چې د پوز د یو اعلی افسر پر ضد بیان ورکړي. د دې موضوع تفصیل کا اوریدونکو سره شریکه.
سلام تاسو ته، تاسو اوریدونکو ته. او تفصیل خدا سره چې ځنې سیاسي مشرانو بیانونه ورکړي د پیښور د کور کمانډر لیفټننت جنرال فیض احمد پاړه باندې، نو د فوج لخوا چې کوم بیان یې خبره شو هغه کې دغه بیانونه الفاظ چې کوم فوج استعمال کړی دي نامناسب دغه بیانونه، او بیا ګڼلې دي او بیا سیاسي مشرانو ته ویل دي چې دوی دي د دغه سی بیانونه ډډه وکړي، او ځکه چې په دغه بیان کې دا ویل کیږي د فوج لخوا چې داسې بیانونه د فوج کوم مشران دي، مشرتابه ده یا قیادت ته، او بیا عام فوج دي، نو دغه غوکار او دغه مورال یا روحیه هغه باندې یو منفي اثر او غیظ کوي. او بیا دا په د کور د کولی اردو یا د کور چې کوم دغه ویل چې دا یو ډیر فوج کې چې کوم نور کولی اردو دي یا کورس دي دغه یو ممتاز دي حیثیت شل کار تر غره خلاف جن کی ساغ استعمال دغه بیانونه کړی دي، لیکن په بیانونه باندې بیان بیا د فوج بیان دین روس راغی چې دور از وړاندې دی د پاکستان پخوانی صدر آصف زاده په کراچۍ کې چې کله هغه آصف زاده رینه تپوتو شو د فیض حمید پاړه باندې چې هغه د وخت په خبر کور کمانډر دی، نو دا د کوم الفاظ استعمال کړ دا و چې هغه بیچاره خو کو ډیل نه لګول شوی دی، معنی دا چې هغه د پامه غورځول شوی دی او هغه حیثیت کم شوی دا زداریو. بیا دغه بیان نه روس کې بیا د مریم نواز نه تپوس شوی وو د فیض حمید پاړه باندې، نو هغه چې آیا د فوج راتلونکي مشر په هغه والي سره سوال شوی، بیا د فیض حمید نوم شکل واغستې شو، نو هغه دا خبر وکړه چې د فوج مشر یو داسې پکار دی چې هغه دغه چې کوم هغه شهرت وي هغه کې څه نقص نه وي، تنقید پې نه کیږي، دغه پاړه باندې شکونه نه. دا مریم نواز بیانو دې نه مخکې اصل کې عمران خان د فیض حمید پاړه باندې دا خبره کړې وه چې فیض حمید چې کله د پېښور کور کمانډر د فیصله کړې وه فوج، نو عمران خان چې دې مخالفت کړی وه، ځکه عمران خان دا خبره کړې وه چې فیض حمید د دې چې مرفاز وو هغه دره پاره سترګې وي وګونه وو چې هغه نظر ساتو د افغانستان ته اشاره کړې وه چې افغانستان کې حالات چې فیض حمید دې پاتې، لیکن بل خبره مخالف بل دا کړې وه چې کوم د تپته لګېدلې وه چې مخالف سیاسي ډلې ډلې د خلاف یو د اعتماد یا څه مهم چلی، نو دوی چې داغه د پاره هم د دې تاړتیا او ضرورت وو چې فیض حمید دې د عیسائی مشر پاتش پاتشي وو. نو بهرال دغه نه د عمران خان د بیانونو رسټو بیا اسف فیض حمید په اړه باندې مازی کوم بیانونه راځي، بهرال د فوج لخوا اپیل شوی دی د اسف زرداری د بیان وضاحت هم بیا د سند یو وزیر کړي وو چې داغه د ارادتن د بیان نو البته داغه نه د سی الفاظ منوبارال یو پاکستان کو د فوجي مشرانو باندې د فیض حمید باندې مختصر صرف خبره ختموم چې د سی یو تاثر وو چې کیدی شي هغه د پاکستان د فوج راتلونکو مشر شي، او دغه لپاره د یو کور یا د کمانډ د کمانډا دغه ضروری ده. نو بارال او شي ځکه چې د دفاع وزیر ویلي دي کو جنرال فیض حمید په هغه لیست کې وی سینیارټی یعنی کو مشرانو کې، نو ممکن د چې کله د نوې فوج ټاکل کیږي نو دا غنډه په باندې ووم غور کی.
تاهر خان صاحب چې تاسو ته پوره تفصیل سره اوریدونکو معلومات ترکړل، په دغه موضوع باندې چې پوس سویلې دی او سیاستوالو په فیض جنرال فیض حمید باندې کومې نیوکه کړې وي اوریدونکو تاسو مشال لړیو ته غوږی او په تیر خبرونه کې تاسو اوریدل چې بیګا په کراچۍ کې یو 14 شوې ده چې په دغه 14 کې لک تر لګ یو کس وژل شوی دی او 14 نور ژوبل شوی دی. 14 د غنی ګونی نه په ډکه سیمه کې تر سره شوی ده او تر دې دمه د برید مسولیت چا نه دی قبول کړي. نیاز علي خان مونږ ته د معلومات راکړو تاسو ته وړاندې کوم.
مننه نجیب عامر صاحب. بیگانا وخت چې لسین بچی په کراچي خار په صدر سیمه کې کما 14 شیوه کپتی اړه موږ اوریدونکو ته دا وایو چې دا 14 بیگان شو په لسین کې بچی شوی دا په 14 کې یو کس چې په دغه ځای کې وو هغه پاتشوي او نور تیال نسسان چې هغه ټپیان شوی دی. ټول مړی او ټپیان چې د کراچۍ جنا روغتون ته لګري شوی چې ان طبيعت ته غوي درملنه شوی ترې ته اوس هم په دغه هسپتال کې لا داخل دي. تر اوسه پوری چا د دې 14 ذمہواری نه ده منلې. خو بیا په ټویټر د لارې یا نورو د سوشل میډیا د لارې سندو دیش نومې چې کومه ډله ده په سند کې د هغې ویلې کېږي دا ول دي چې دوی دا 14 کړی ده. خو په رسمي ډول د سند حکومت یا پولیسو د دې په اړه سندي ویلي چې دا 14 چې کوم دی چا کړی ده. دا 14 چې کوم ځای کې شوی ده کومه د هغې په اړه وایي د کراچۍ صدر سیمه د لږ شپ وړاندې د دې 14 نه الته د سمندري ځواک چې کوست ګارډ ورته ویلې کېږي دا هغوی ګارډ د دغه ځای تیر شوی او په دغه ځای رستو بیا په سایکل کې د پولیس دا ډول لري. د ډي آی جی شچیل کرل ویلي چې دا په سایکل کې چې کوم دی بارودي مواد چې کوم دی یې خودلې شوی وو او بیا هغه کارولې شوی دي چې د ګارډ اته ګاډي په دې کې سوځېدلې دي او بیا نور چې کوم ځای دی هغه ته هم نقصان رسېدلی دی. البته یا لسکسان په دې کې چې کوم دی ټپیان شوی یو بګي تر اوسه جوړ شوی دی.
نیاز علی خان په کراچۍ کې. د خیبر پښتونخوا د خزانه وزیر وایي مرکزی حکومت د قبایلي ضلعو د پرمختګ لپاره د ټاکلي بجټ قسط دوی ته نه دی سپارلی. تیمور سلیم جګړه پرون په پېښور کې په دې اړه خبري غونډه درلوده. نوموړي وروسته مشال لډیو ته وویل دا قسط 12 روپۍ جوړیږي او موجوده وفاقي حکومت لا په کار دي چې زری دوی ته وسپاري. بل پلو شنن کې وایي صوبایي حکومت دا غوښتنه باید په مرکز کې د تیر حکومت نه کړې وای چې واګي د عمران خان په مشرۍ کې د تحریک انصاف ګوند سره. نور حال په خبره غلام غوس په دې راپور کې راکوي.
د خزانه صوبایي وزیر تیمور سلیم جګړه په قبایلي ضلعو کې په ترقیاتي کارونو د مصرف شوی بجټ او مرکز ته د ورپوري بقایاجاتو په اړه د خبري کانفرنس وروسته له مشال ریډیو سره په مرکه کې وویل چې په قبایلي ضلعو کې پروان مالی کال کې تر دې دمه 10 ارب روپۍ په بیلابیلو پرمختیايي پروژو مصرف شوی دي. خو اوس مهال چې په وفاق کې نوې حکومت راغله نو د یادو سیمو لپاره د وفاق په ذمه د 10 ارب روپو روستي قسط نه دی جاری شوی.
د قبایلي اضلاع چې کوم بجټ دی په 3 کالو کې عمران خان صاحب 2.5 ګنا تقریبا 3 ګنا د قبایلي اضلاع بجټ زیات کړی. افسوس سره دا ویم اوس مې پریس کانفرنس هم وکړو چې وفاقي حکومت د قبایلي اضلاع د کال د سلورمې سه بجټ مونږ ته اوسه پورې نه دی راکړې. اوله سره به روپې دی دا چې کوم هغه نه دی ریلیز کړي. اوه دیر شره به روپې چې کوم زمونږ حکومت ریلیز کړي وي هغه لګي دلیم دی. نن به زه فاینانس ډیویژن ته ختم لیکم.
تر دې وړاندې چې کله په مرکز کې په پښتونخوا کې د حکمران ګوند پاکستان تحریک انصاف حکومت وو نو هغه وخت به د حزبي اختلاف ګوندونو په صوبایي حکومت نیوکه کولې چې په مرکز کې هم د خپل ګوند د حکومت نه د قبایلي ضلعو د پرمختګ لپاره د مالی پنګو په شمول د ای جی ان قاضي پرمونې لاندې د خیبر پښتونخوا د بجلی د خالص ګټي د پیسو په ترلاسه کولو کې فعال کردار نه دی لوبولې. د دغه نیوکو په اړه مې د خزانه د صوبایي وزیر تیمور سلیم جګړانه پښتنه وکړه نو هغه په جواب کې وویل چې دوی په مرکز کې د خپل ګوند د حکومت په دور کې د دغه ستونزو حل کولو ته ورنږدې شوی وو خو د بده مرغه د هغوی حکومت رانسکور کړی شو او اوس دا د موجوده وفاقي حکومت ذمہواری ده چې د پښتونخوا صوبې مالیاتي ستونزې حل کړي.
اوور اینڈ ابو 100 ارب ملاوی دلو لس کالو کې چې کوم 1000 ارب ملاوی دلو اگیلې عمران خان صاحب پلان جوړ کړو اخو به ان اف سی جوړې دو سره راضي اغه کې مونږه د ان اف سی میټینګ کال کړو. شوکت ترین صاحب دا وعده کړی و چې مونږه به دی جون پورې د دې محل راو کاغو افسوس سره چې دا امپورټډ حکومت راغ د خیبر پختونخوا هر پارٹی په وفاقي حکومت کې دا او مونږ په صوبایي حکومت کې یو نو چې ټول په وفاقي حکومت کې دي هغه دې اوس د ایجی ان قاضي د پیسو کیس موف کی مونږ خو په ټولو کې مخ کې چې کم دې بلکې مونږ به موف کو او چې دا نیٹ ایډل پروفیټ دی راته 180 ارب روپې د کال راکی
خو په پیښور کې د بجټ په چارو نظر لرونکو خبريال عرفان خان وایي د پاکستان تحریک انصاف صوبایي حکومت په مرکز کې د خپل حکومت نه د خپلو بقایجاتو ترلاسه کولو لپاره عیني لاري نه دي کارولي
د صوبایي حقوق هغه د وفاق سره په سی سی آی کونسل اف کامن انټرست یا مشترکه مفادات کونسل چې موږ سره وایو په هغه کې دا معاملات زیر بحث راوړل کیږي او په هغه کې بیا دا فیصله کیږي په مشاورت سره په اتفاق رائے سره خو چونکی په دغه دریو کالو کې موږ غوښتل درنیو کالو کې چې صوبایي حکومت د سی سی آی په فورم باندې د صوبایي هغه شانته مقدمه نه د کړې کوم چې په کار و وزیر اعلی محمود خان صاحب هغه شانته سخت خبره وزیر اعظم عمران خان صاحب ته نشو کولای کوم سخت خبره با چې تیر وزیر اعلی پرویز خټک صاحب هغه وخت وزیر اعظم نواز شریف صاحب ته کوله
په پیښور کې خبريال او سیړونکو لحاظ علی وایي په مرکز کې د نوې حکومت د راتک سره صوبایي حکومت ته اوس د خپل حق لپاره د اواز پورته کولو موخه پلاس ورغلې ده
مخکې لاس آزادو په خپل حکومت کې اوس خپل خپل آزاد شو مخکې داسې چلو چې دوی غوښتل نو د خپل حکومت نه دوی خټ ټیک ټاک ترقیاتی راغرا واسطه شه د بده مرغه هغه کورونه چې قبایلی لاقو د پاره پتی رسولو کالو کې پکارو هغه اغرنګ نه دی شوی
د موجوده مرکزی حکومت چارواکو د خزانه د صوبایي وزیر د غوښتنو په ردی عمل کې سندي ویلي خو دوه اونۍ وړاندې په شانګله کې د موجوده وزیر اعظم شاباس شریف د جلسې پر مهال د مسلم لیگ نون صوبایي مشر امیر مقام د وزیر اعظم په وړاندې د صوبې د بجلی د خالص ګټي او نورو مالیاتي ستونزو د حل کولو خبره وزیر اعظم شاباس شریف ته وړاندې کړی و خو شاباس شریف هغه مهال د پښتونخوا د بقایجاتو او مالی ستونزو د حل کولو په اړه سنو ویلي ولام غوس مشال ریډیو پیښور
د فلم هنر ادب او کلچر پاړه نوې خبره
الف جان خټک نو 1913 دغه پیدایښ وو
راپورونه او مرکه
زه فلم ستار اسف خان تاسو سره مخاطب یم د مشال ریډیو
تاسو ټول آشنا امان خبر کوم فلم ستار
زه د پښتو فلم ستار شاهد خبر کوم
د ځوانو استعدادونو مخې ته راوستل
تا چادر لمګلې زروار رخت خدای بندا
د نو فلمونو او کتابونو پیژنګلوي
کورتومتراجو وا ا دارلینګ دی سائم صدیق
مراټو کې خلاف جانے والا احمد شاہ تالی
دا هر څه په مشال راډیوي مجله کې مشال راډیوی مجله د دې خبرونه په دویمه نیمایي کې تاسو ته پاره نشر کیږي د پاکستان او امریکا ترمنځ پر امنیتی چارو بیا خبرې ترې پیل شوې دي ډان رسپانه لیکي چې د پاکستان او امریکا چارواکو په واشنگټن کې د مئی په 11 نیټه پر امنیتی چارو خبرې ترې بشپړې کړې دا په داسې حال کې دا چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د تعلقاتو په ښه کېدو کې پرمختګ نه دی شوی د طالبانو پر افغانستان تر واکمنېدو وروسته د واشنگټن او اسلام آباد ترمنځ د اړیکو بڼه بدله شوې ده په دې اړه عبدالحی کاکړ رپورټ لري
د پاکستان او امریکا د لوړپوړو امنیتی چارواکو ترمنځ د خبرې اترې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلاول بوټو زرداری د امریکا تر سفر وړاندې سویدي بلاول بوټو ته د مئی پر شپږمه نیټه د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن د ټلیفون لاري د مئی پر 13 په نیویارک شار کې د غذایی خوندیتوب نړیواله غونډه کې د ګډون بلنه ورکړې و ډران رسپانه د مئی پر 12 نیټه لیکي چې د پاکستان د استخباراتي ادارې آی ایس آی مشر لیفټنټ جنرال ندیم انجم له تیر څو ورځو راهیسې په واشنگټن کې دی او د امریکا د ملي امنیت سلاکار جک سولیوان او د استخباراتو مرکزی ادارې سی آی ای مشر ویلیام جی برنز په ګډون له نورو لوړپوړو امنیتي چارواکو سره ملاقاتونه کړي. د ورځپاڼې په وینا په دې اړه دواړو غاړو جزئیات نه دي په ډاګه کړي، البته باور کېږي چې مذاکرات د دواړخیزه امنیتي اندېښنو او د افغانستان د وضعیت په اړه سوي دي. د اسلام آباد او واشنگټن ترمنځ له شاوخوا لسو میاشتو وروسته پر امنیتي چارو خبري اترې کېږي. تر دې وړاندې د پاکستان د ملي امنیت پخوانی سلاکار مویود یوسف په سپینه ماڼۍ کې له جک سولیوان سره لیدلي ول. خو په پاکستان کې د اپریل پر لسمه د عمران خان له واکه تر لرې کېدو او د شهباز شریف وزیر اعظم جوړېدو وروسته دا لومړی ځل دی چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د امنیتي چارو په اړه په لوړه کچه خبرې اترې کېږي. په تیرو څه د پاسه دوو لسیزو کې ترهګریزه جګړه او د افغانستان وضعیت د دواړو هیوادونو ترمنځ د تعلقاتو مرکزي ټکي پاتې سوي دي. خو د هند لپاره د پاکستان پخوانی سفیر عبدالباسط وای د طالبانو پر افغانستان تر واکمنېدو وروسته د واشنگټن او اسلام آباد د تعلقاتو بڑا بدل سوي ده.
اب چونکہ افغانستان کا مسئلہ ایک ذرا ڈیفرنٹ نوعیت کا ہو گیا ہے تو ہم تو یہی
وہ چھ دا افغانستان دا مسئلے بنا بدل شوی نو مغواڑ چھ دا افغانستان مسئلہ حل شی بلدا چې امریکا هند ته د فوزی وسلو ورکړه شروع کړي او ورسره د استخباراتي معلوماتو د همکاري تړون هم لاسلیک کړي دي. نو پر دې موږ اندېښنې لرو چې په دې برخو کې چې د هند او امریکا کومه همکاري ده هغه مستقیما پاکستان اغیزمنوي، ځکه امریکا د پاکستان په اړه جاسوسي معلومات له هند سره هم شریکوي. نو زما په فکر پر دې خبرو باید مذاکرات وشي او باور لرم چې ور باندې به وار لمخه خبرې هم روانې وي.
تو یہ کچھ چیزیں ہیں جس میں میں سمجھتا ہوں کہ گفتگو ہونی چاہیے اور وہ بھی رہی ہوگی. I'm sure
عبدالباسط مئی پر دولسمہ نیٹا مشالری تول چی امریکہ ہم پاسمہ کی خپلی گٹی لری دد پا خبرہ واشنگٹن دلچسپی لری چی پاکستان ترخ پل نفوز لاندی وساتی.
دیکھیں امریکہ کا تو انٹرسٹ یہی ہے کہ پاکستان کو ایک لحاظ سے
امریکا دا دلچسپی لري چې په یو نه یو ډول پاکستان تر خپل نفوذ لاندې وساتي او غواړي چې موږ په مکمله توګه د چین تر اثر لاندې رانه شو. دوی په دې منطقه کې د هند ګټې هم خوندي کوي او فکر کوي چې پاکستان او هند په خپلو کې مذاکرات وکړي او د هند لپاره په سیمه کې دوه محاذونه جوړ نشي.
کله چې د پخوانی شوروي اتحاد ځواکونه په افغانستان کې ول نو هغه محل د اسلام آباد او واشنگټن تعلقات ډیر شول. خو د سړې جګړې پایته تر رسیدو وروسته په دې اړیکو کې تل لوړې ژورې لیدل سوي دي. عبدالباسط فکر کوي چې اوسنۍ حالاتو ته په کتو سره شاید د پاکستان او امریکا ترمنځ ستراتیژیکا ملګرتیا جوړه نسی.
دا اوس چې حالات دی په نږدې راتلونکي کې نو داسې نه ښکاري چې زموږ له امریکا سره ستراتیژیکا ملګرتیا جوړه شي. د دواړو ترمنځ د راکړې ورکړې تعلقات دي او بس همدا به پر مخ وړو. په کوم ځای کې مو چې ګټې یو ځای کېږي هلته به همکاري کوو، چې چیرې نه یو ځای کېږي هلته به خاموش پاتې کیږو.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاند نیټ پرایس هم د مئی پر څلورمه په واشنگټن کې د خبري غونډې پر مهال د پاکستان او امریکا د تعلقاتو پر اهمیت زور ورکړی وو. نوموړي ویل ول هیواد یې غواړي چې د ترهګرۍ د مخنیوي او د پولو د امنیت پر چارو کار وکړي.
د مشال رادیو خبرونه د سهار لنه هو د مازیګر تر شپږو پر دغه سپو اوریدای شي. میڈیم ویوز شپک سو یویش پر شارٹ ویوز دولت زرا یو سلو دیرش پینزل زرا دری سو پینزش پیتا او پینزل زرا و سو پانزوز کلو هرسا. که انترنیت تلاس رسی لره نو پا مشال تکی کام که هم زمان پروگرامونا پا جوانده او سبت شوی بنا موجود دی. سم یو بل رپورٹ د پاکستان په مرکز کې په ائتلافي حکومت کې شامل ګوندونه غواړي چې لراتونکو ټاکنو وړاندې انتخاباتي اصلاحات وشي. بلخوا د عمران خان تحریک انصاف ګوند وایي دومره انتظار نشي کولای او زر تر زره د انتخابات وشي. د سیاسي او انتخاباتي چارو پوهان وایي په حکومت کې شامل ګوندونه غواړي چې هغه اصلاحات واپس کړي چې د عمران خان په پخواني حکومت کې شوي ول. په دې کې د رایو اچولو لپاره د برقي ماشینونو د استعمال قانون هم دی چې په پخواني حکومت کې منظور شو. تفصیل د اسرار لمن په دې رپورٹ کې.
د حکومتي ګوند پاکستان پیپلز پارټي شریک مشر آصف علي زرداری د میا په یولسمه ویلي چې کله اوسنۍ ائتلافي حکومت انتخاباتي اصلاحات وکړي نو بیا به پکې برخه اخلي. بلخو بیا د پاکستان د انصاف مشر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان وایي د شهباز شریف په مشرۍ ائتلافي حکومت ختم شو زر تر زره دي نو انتخابات وشي. د کراچي پونتون د جرنالیزم څانګې استاد توصیف احمد په دولسمه مې مشال ډو ته وویل چې زرداری په ائتلافي حکومت کې د شامل نورو ګوندونو مشران له انتخاب باتو د مخه انتخاباتي اصلاحات زکه غواړي چې دارنګ د الکترونیک ماشين په وسیله د مبینه درغلې کېدو امکانات ختم شي.
انتخابی اصلاحات کو ضروری ہیں. انتخاباتی اصلاحات ضروری دی او پاسانہ کی دی شیزه کې چې په قومي اسمبلی کې اپوزیشن نشته نو دا اصلاحات به ډیر په اسانه منزور شي. عمران خان غوښتل چې د الکترونیک ماشينونو په وسیله رائے اچونه وشي په کوم کې چې د په ګټه د درغلېو کېدو خطر و.
وہ الیکشن کو مینج کرنے کا پتا
خوب. اسلام آباد کی دا پاکستان الیکشن کمیشن پخوانی ایڈیشنل سیکرٹری افضل خان پدولسم میں مشال ڈوتے ویل چھ انتخابات کی غٹ درغلی حلق ایڈیش چھ پریزائیڈنگ افسران د خپل خوخی گوندونو پ گٹھا د پولنگ سٹیشنونو نتیجے تیار کڑی. افضل خان وای دا قسمه درغلې او مخه هلا نیول کېدی شي چې د رای اچول لپاره برقی ماشينونه وکړول شي. دا پر اصل کې دا چې د پاکستان تر انصاف په مشرۍ په خوانی حکومت پروسه کال په نومبر کې د پارلمان د غړي غونډې پر مهال په انتخاباتو کې د رای اچول لپاره د برقی ماشينونو د استعمال او د بهر ملکی پاکستاني وګړو د ووټ اچولو قانون منزور کړ او وی ویل چې د قومي او صوبایي اسمبلیو په راتلونکو زمینی او عامو انتخاباتو کې به دا ماشينونه کاروي او بهر ملکی میش پاکستانی وګړي په دغه انتخاباتو کې ووټ اچول شي. په اسلام آباد کې د سیاسي چارو پوه قریش خټک وایي چې حکومتي ګوندونه مسلم لیگ نون، پیپلز پارټي، جمعیت العلماء اسلام او نور اوس دغه انتخاباتي اصلاحات واپس کول غواړي. خټک په دولسم مې مشال ډو ته ویل د پاکستان په سر ملک کې چې خلک یې د بجلی د نشټوالي له ستونزې کړيږي نو د انتخاباتو لپاره د الکترونیک ماشينونو کارول هیڅ د عمل وړ وړاندیز نه دی. د په خبره دا هم ګران ده چې بهر ملکی پاکستانی وګړي چې شمیر یې شاوخوا 900,000 جوړیږي ورته په خپلو حلقو کې د انتخاباتو پر مهال د رای اچونې سهولت دومره زر برابر کړل شي. خټک وایي که موجوده ائتلافي حکومت د ګرانۍ په ګډون د نورو مسلو حلولو لپاره کار وکړي نو د حکومت رنګولو او د زر تر زره انتخاباتو کولو لپاره د عمران خان روانه جلسې به هیڅ نتیجه ورنه کړي. د په خبره د عمران خان پر ضد جوړې مقدمې هم د نوموړي لپاره مشکلات جوړولی شي.
عمران خان خلاف چې کوم غیر ملکي فنډینګ کیس دی هغه کې قومي سمندر د ماتولو چې کوم حاصل شوی دی هغه کیس او دا چې دې هغه باندې نور کوم مقدمې په عدالتونو کې روانې دا غینه دا غبه چې دل نه ممکن دي.
خو د کراچي پونتون د جرنالیزم څانګې استاد توصیف احمد وای په پټاباد په خبر جهلم او نور خارونو کې د ائتلافي حکومت پر ضد د عمران خان جلسو خو دا چې نو موړه د حکومت لپاره مسلې جوړولې شي. عمران خان د روانې میاشتې په اخره کې د اسلام آباد پر لور د لانګ مارچ اعلان هم کړی. موجوده حکومتي ګوندونه چې په خوا په اپوزیشن کې وو په عدم اعتماد تحریک سره یې په اپریل میاشت کې د عمران خان حکومت ختم کړ. عمران تور لګوي چې دغه تحریک د بهرني سازش برخه وو او موجوده حکومت یې زر تر زره ختم کړ شي او نوې انتخابات وشي. خو ائتلافي حکومت کې شامل ګوندونه د سازش تورونه ردوي او وایي چې په مناسب وخت به انتخابات کوي. بلخو د پاکستان الیکشن کمیشن په 28 اپریل ویلي دی چې د 2023 کال مئی میاشتې مخکې انتخابات نشي کولای. د دوی په خبره ځکه چې تر دې مخکې ورته د سرشمیرنې او حلقه بندۍ په ګډونو یو شمیر کارونه کول پاتې دي.
د مشال ترنا لاندې
50 کال کې ندی ال شوی نو په میاش کې او په دوه کې په سالور کې خدا نه ال کې
دا نه وی پول او دا قام په دې پیو کې سیاست څه دی او سیاسي خلاف راي څه کوي او سیاست څنګه کوي
اور ایک امنگ دا لوگے نمرو کہ زمانگ بچی مریدہ بھی بارے دا لیسا یا دا لوگے لیسا ندوی سارے سم زمانگ سا غم نیستا
دا مشال ترانا لاندی دا سمی او نڑی حالات نور ہم سپڑی او دا تصویر دا لا روشانکولو حد سکوی
دی میڈیا ہم دم را آزاد دی سمرا دا فوج مشر دی سمرا دا پاکستان پولیس مشر
دا ترن والا خلق انتی پور تکڑی کلاشن کو زناڑے تا چولی تے دا خلق کو منظر نہیں ختم شے دا باور نشم کولے چ کم امن زمون گو اخر واپس تا
دا بحث تاسو دا ہر چارشمے پورز دا ماسوشن پر درینمی او دا زیارت پورز دا سحار پر لسنے بجے اور دایسی
اوریدونکو د دې خبرونې رپورټونه هم دومره تاسو د مشال رادیو نه د لسو بجو خبرونه اوري په لسنیمو بجو به درته د خبرونو لنډیز وړاندې کوو او بیا به د مشال رادیوي مجله درته وړاندې کوو نو تاسو را سره پاتې شئ او بیا په یو لسو بجو کې تاسو ته معلومه ده چې خبرې او سندرې پروګرام وي چې پکې تاسو ټلیفونونه کولی شئ او موږ نه د خپلې خوښې سندرې وختلی شئ اوس مخکې تر دې چې مشال رادیو مجله درته پیل کړو د دې خبرونې مهم خبرونو کې تاسو واوریدل چې د خیبر پښتونخوا د خزانې وزیر وایي پر روان مالی کال کې په قبایلي ضلعو کې 10 اربه روپۍ په ترقیاتي کارونو کې لګولې تیمور سلیم جګړه پرون په پېښور کې په یوه خبري غونډه کې خبریالانو ته معلومات ورکول نوموړي وروسته مشال رادیو سره د ځانګړو خبرو پر مهال وویل وفاق چې اوس وخت مسلم لیگ نن په مشرۍ کې د ائتلافي حکومت سره دی هغوی ته د پرمختیایي پروژو لپاره د ټاکلو شو پیسو وروستی قسط چې ولس را بجوړیږي نه دی ورکړی په کراچۍ کې بیګانه وخته لګڼې ګوډینه په یو ډک مارکیټ کې د 14 لکه بله لږ تر لږه یو کس وژل شوی او 14 نور ژوبل شوی دي چې په کې د سلورو وضعیت نازک خودل کېږي د پاکستان د پوځ د اماړیکو اداره وایي د پېښور د قلي اردو د مشر په اړه د ځینو سیاسي مشرانو بې پروا تبصرې انتهایي نامناسبې دي د جنرال فیض حمید په اړه په دې وروستیو کې پخواني ولسمشر آصف علي زرداری او د مسلم لیگ نون مرستیال مشر مریم نواز څرګندونه کړې وې ملګری ملتونه وایي په افغانستان کې طالبانو د واکمنۍ پر مهال بشري وضعیت او د افغان میرمنو او نجونو د حقونو په دوامداري سرغړونې اندېښمن دي د ملګرو ملتونو امنیت شورا تېره شپه د افغانستان د بشري وضعیت په اړه غونډه درلوده د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې یا یونیسیار پرون وویل چې د فبروري لسلریشته منیټي رئیس چې روسي پر اوکراین په پوره معنا یرغل پیل کړي لشپږو ملیونو نه زیات کډوال له اوکراینه وتلي دي او اوریدونکو اوس ترته د شمونې سره سم د مشال رادیو مجله وړاندې کوو د مشال رادیو مجله د مشال رادیو مجله ګران اوریدونکو دا ونه په خبرونه کې د ادم خیل درې سره د تړاولرون کې خوږژبې شاعر مراد علي مراد مرکه او د زما د غستان کتاب د ویبل برخې ژباړه درته وړاندې کوو دا ورېدو لپاره د مشال رادیو سره پاتې شئ مراد علي مراد لیکوال شاعر او خبريال دی هغه په خبرونو کې لیکل کوي مجلو سره همکاري لري ادبي محفلونو ته ورزي لملګرو ادیبانو سره راشه درشه پالي او کتابونه چاپ کړي دي موږ د مجلې په دې غنه کې لنو موړي سره خبرې کړي او هڅه مو کړې چې دا غل ژوند او فن سره لانو راشنا شو
زمانم جي اصل نوم مراد علي شاه دی او ادبي دنیا کې په مراد علي مراد ز پیژنګلو لرم کړی جي
خجي
د پلان نوم مې حسین شاه دی
ها
از په 13 فروری 1901 اتیایم کې په در ادم خیل کې پیدا شوم
صحیح مراد علي مراد صاحب سمره وخت نه د شعر او ادب سره تړلې
از خو سر 1996 نه ماته دا څه پته لګی چې راز ده پښتو ژبه او د ادب سره تړلې یم او لګیم پښتو ادب خدمت کوم کراجی
خاجی نو سمو کړی دي تر اوسه پور اسپانو کې تاسو شیرونه ما کتلې چې چاپ کېدل په پېښور نه چې کومه پښتو ژبه ورسپانه راوته نو د دې نه علاوه کوم ادبي جرګو سره ناسته پاسته لري او سمو چاپ کړی دي
زه خو جی دا وخت د رڼا پښتو ادبي جرګې ضلع پېښور مشر سکرټر يم
ها
او مونږ دلته زه دا وخت دلته د کوارټ روډ باندې زنګلې کلی وته وی هغه کې اوسېګم دا پېښور ضلع ده
جی
نو آل تمونګه وحدت پښتو ادبي ټولنه جوړه کړې ده دا غي زم مشر سکرټر يم دا زمونګه پوجره کې دا غي غوند کیږي او زم ما اورمبه شعري مجموعه د مرادونه پنوم باندې په 2010 کې د مرادونه پنوم چاپ شوی دا چې هغه د ثقافت محکمې زم ما د ادبي خدماتو په اعتراف کې چاپ کړی ده دا د ډاکټر ارواخه ډاکټر محمد اعظم اعظم صاحب سفارش باندې چاپ شوی و
ها
د شعري مجموعه مرادونه
صحیح.
او دوه مشهری مجموعه مې 2015 کې چاغه حمدونه ناتونه دی او مختلف اصلاحی نظمونه دی درمانونه په نوم باندې چاپ شوی دی. زما تر اوسه دوه شعری مجموعه چاپ شوی دی.
او د دې نه علاوه په اخبارونو کې هم تاسو ډیر زیات لیکل کړی کنه؟
ازه خو تاسو هم د ډیر مودې نه زمونږ استاد تعلق دی
جی.
د افغان ادبی بهیر او افغان ادبی ټولنه کې مونږه دا بورډ ال تکوالی ساکه دغل ته بغوند کې دی کنه جی.
بالکل.
نو مونږ به درتلو حبیب الله رفیع صاحب او آصف صمیم صاحب او
بالکل
ګل مولا همکار صاحب او نور ګنډ پر شاعران بووی کې به تاسو مو کنه جی.
جی بالکل.
مونږ به ټولو له درتو مونږ به پکې شرکت کولو. زه وحدت اخبار کې د مرادونه په نوم باندې زه کالم لیکم کنه جی.
صحیح.
او هیواد اخبار نن سبا زه انچارج ایډیټر یم.
ها
دا پیښور صدر ګلبرګ نه چاپ کیږي د دې بانی چې وغه ارواخات سلطان محمد صابر صاحب کنه جی.
صحیح.
د اخبار د کویټ نه شروع کړو صرف د پښتو ژبه او د پښتو ادب د لپاره فی سبیل الله چې راز د خپل پلې پښتو ژبه پښتو ادب خدمت وکم.
صحیح.
نو زه دې سره بالکل په مفته کار کوم او د ارمانونو په نوم پکې کالم هم لیکم او هر شاعر ادیب لزه حوصله افزایی ورکوم چې را زموږ پښتو ژبه په دې طریقه پښتو ادب زموږ ترکیو کې موږ شاعرانو ادیبان ته حوصله افزایی ترلاسه شي.
صحیح. مراد علی مراد صاحب تاسو خو شاعریم کړی دا د اخبارونو سره هم وابسته پاتې شوی استه دغه پښتو اخبارونو د پښتنو شاعرانو پر برسیره کولو کې او داغوی د فن په زلولو کې سمره رول لوبولې او تاسو د هوا د اخبار چې په دې کې تاسو کار کوئ نو سمره مقور کوئ لیکوالو ته شاعرانو ته چې هغه خپل اثر تاسو په پانه کې چاپ کړي.
ایر جی گنچ مل مرگری دی زکا جزار چال حوصله حوصله افزایی کو منو تیر شاعران نړیواله ستبان مونږه شاعران دیبان خپل نصری او شعری لیکنه را لیگی او زه باقاعده دی د تصویرونو سره په خصوصي توګه چاپ کوم به هر هم د لرو بر چې کم پاکستان کې دی افغانستان کې ادبی تنظیمونه دی یا به هر ملکونو کې سعودي کې قطر یا نور ملکونو کې کم زموږ پښتانه خو په ټوله دنیا کې موجود دی نو التای ادبی حل زل کوي د خپل پښتو ژبه خدمت کوي او ډېر خطرې کې سره کوي نو ای خپل ادبی غوندو ادبی رپورټونه ماته را لیږي او بیا زه تصویرونو سره په هوا د اخبار کې زمونږ د هر جمعې پورس دغه د ادبی رپورټونو صفحې چاپ کیږي کله درې صفحې وي کله څلور صفحې وي خو مونږه ډېر زیات اهمیت ورکو پښتو ادب له پښتو ژبه له د شاعر ادیب حوصله افزایی د لپاره مو چې راز مونږه د پښتو ژبه نور هم عام شي دا د خپل حقونه تر لاسه جي زمونږ د پښتنو شاعرانو د باندې حوصله افزایی وشي کنه جي. او د معیاري سمره معیاري لیکو کې او د دې په لیکونو کې سمره جدت پیدا شونو دا ډېر د فخر او مونږ روان کول لپاره به دا ډېر د ویاړ او د خبر
وی کړی. مراد علی مراد صاحب ځوانان نصر عملی کې کنه زیاتره شعر طرف ته راځي د نصر پړه ویل کیږي چې د شعر د نصر د پاره داس یو وزینه خلک ته په شعر باندې پایلو کې بیا ورسره نصر ته راځي. تاسو تجربه خو وسیده بلا بلا خبرنو کې تاسو کار کړي په خپل مشایرو ته ځای راځي د ځوانانو سره نسته پاسته لره نو ځوانان نصر تم پام کوي کنه.
یاره نن سبا خو جی بس غزل د ټول نه ګران صنف ته خو زمونږ چې شاعر کم نه وي شاعر رشینو بس هغه غزل لیکي او مو چې بار دا ما معیاري ولیکلو بیا د بی غوندو کې اکثر تنقید تم نه وړاندې کوي ځکه چې زمونږ د بی غوندو کې بعضي معیاري تنقید ډېر کمه درجه پاتې شوی کنه جی. زمونږ بعضي مشران شاعران دیبان ترغه په ترغه ادبی غوندو نه نزي چې ترسو لای ایله صدارت یا مشر ملما نکړی شي کنه جی. مو چې د زمونږ په هان شاعران دیبان کم دی دا پی ایچ ڈی سکالران چې دی کنه کم د علم استادان چې دی د علم ډاکټران چې دی وخت په وخت اړ ادبی غونډه ته حاضری کوي چې دی کده نوې کول نو خوځه شاعران دیبانو تربیت کوي نو خبوي کنه. نو چې مو چې را تنقید برای اصلاح شي تنقید برای تنقید نه شي
د چا زړه مات شي
او جی نو نصر طرف ته خو مطالعه نشته نن سبا مونږ په تنو شهرانو کې ادیبانو کې دا کار لري چې پل کتاب له کور خرڅ کو دغه به راوالو پیسې به خپل کتاب د پاره مونږ په قرض دار راوالو خو بیا به کتاب مونږ مفت تقسیمو په ډالو کې
یعنی خلک ناخلی
شاعران ډیر کم لیدلی دي شاعر هغه کتابونه مفت پیشي
پښتانه
دا دی باندې تا پیسې ورکړي چې تا کتاب چاپ کین پکار چاته په مارکیټ کې کې دی ابل معیاری چې چاپ شه به خامخا خلک اخلو خو مونږ سره د معیار کم اندو زمونږ د نوې نسل مطالعه نه کوي د مطالعه ډیر زیات ضرورت دی
بالکل
زمونږ پښتو ژبه پښتو ادب ترقی کوي اب مطالعه باندې کوي چې دې زمونږ د نوموړو پوهانو شاعرانو دیبانو نثري او شعري مجموعي لولي مقالې لولي افسانه لولي یا ناول لولي یا تکل لولي یا نیمکه بغاته را سومره پښتو شاعر کې ډیر صنفونه دي خو نن سبا بس غزل لخل کو ډیر اهمیت او زور ورکړو دا لیکو زمونږ پښتو ژبه کې ډیر صنفونه دي
بالکل
اکر چې نیمکه او لیکل شي بغاته او لیکل شي دا شان چاربه ته لیکل شي
صحیح مراد صاحب نن سبا پښتو کتاب چې چاپ کیږي په پیښور کې نو په سمره تعداد کې چاپ کیږي پښتانه خو په میلیونو نه دی په افغانستان کې هم دی پاکستان کې هم دی په ټوله نړۍ کې پښتانه خواره واره دي د پښتو د کتاب څه حال نن سبا چې چاپ کیږي نو ته شمیر سمره
یاره بعض شهرام خو په زرګونه چاپ کوي
ها
زموږ شاعر دی کا یو شاعر دی نو هغه لکه وای چې را ما دومره زرګونه کتابونه چاپ کړی دوه خالان کې هغه یو سو کتابونه چاپ کړی دي کنه بعض شاعران دي چې په دوه شعر لیکلی یا غزل به لیکلی یا به دومره مشهوري کنه یا زه ډیر لوی شاعر یم یا به سندرغاړي کلام وای کنه نو به ځان ته بیا ډیر لوی شاعر وای بل زمونږ سرکاري ادارې بس شاعر ادیب چې لیکي کاغه معیاري لیکه که غیر معیاري لیکي بس یو کاروبار دی یو بزنس ته جوړ دی بس بس خلک د شهرت توګي دی او عزت می عزت بس پتا نه لګي بس شهرت د پاره خلک لګیا دي کنه
کوئی
چیز مشهور شونه مشهورتیا خو په ډیرو طریقو کیږي په بل طریقه رزان سو مشهور کی کنه
جی مراد صاحب درته وای چې اوس خود سوشل میډیا دا ورم ده کنه فیسبوک تلاری ټیک ټاک تلاری یوټیوب تلاری خلک شاعری خپرول شي نو دغه لار نه د دغه ټولو لارو نه د شاعری خپرول ته تاسو څنګه ګوري دغه ګام ده
یاره چې دا ښه ګام دی خو دا بعض ملګرو نه لکه غزل بل تن په خپل نوم دغه کې یا هغه کې بعض خلک چې د شعر او ادب د معیار نه د معنی نه خبر هغه په دې باندې بیا کمنټس کوي کنه چیرې دا په فیسبوک بس هر سړی ځان نه صحافی جوړ کړی دا سړی ځان نه شاعر هم جوړ کړی دی او زه خو چې په فیسبوک ګورم بس پښتو ژبه پکې ښه ډیره ده دا خلک کوئی یار پښتو ژبه ترقی نه کوي کنه مې پښتو ژبه څنګه ترقی نه کوي پښتو کې په فیسبوک کې هډوله پښتو را خو موږ مسله دار چې په موږ پښتنو شهرانو کې جی اتفاق نشته کړی جی تر اوسه په پښتنو شهرانو په پښتنو کې شاه اتفاق رانلو کدی کې کلم اتفاق رالو زموږ پښتو ژبه هم لازمی شي زموږ به کتاب هم د معیار شي زموږ به پښتو ژبه په سکولونو او کالجونو کې هم د لازمی مضمون په توګه لوستل شي کنه جی
صحیح
نو زه مچ فیسبوک خدای غوډه خلک دې ته پارم یو معیار ټاکل پکار دی او طریقه دغه پکار دی
دا
کار چاله یو خپل ګروپ جوړول پکار دی هغه کې بیا خپل کلام خورول پکار دی هر چاته خپل غزل دغه نه دی دغه کول پکار هر څوک په دې پکادر څه پوي کنه جی
صحیح بالکل هم هر سړی پیدا د خپل کار لره کنه او تاسو کار د شیر لیکل دی د شیر باندې نقد کول دی او زه خوشاله شوم مشال رادیو سره خبرې وکړې مراد علي مراد سي خو تاسو نه بس اورو
مننه جی زمړمبه خو جی ز خپل دوه مشهري مجموعه چې کوم ده د حمدونو ناتونو نظمونو مجموعه ارمانونه
جی
دا په کال 2015 کې چاپ شو د نو دینه وړمبه جی حمدیه شیرونو وایم
صحیح ده جی اورو جی اور
او درول بیلستنو ی اسمان دے تا کمال زمونږ د پاغ غنی رحمان دے او درول بیلستنو ی اسمان دے دا کمال زمونږ د پاغ غنی رحمان دے په دنیا کې پیدا کړي ی هر سیز دے په دنیا کې پیدا کړي یہ هر سیز دے خجاندار دے ہا غسیزو ک بے جان دے دا کمال زمون دا پاغنی رحمان دے. یا اللہ یا محمد زمراد وایم, یا اللہ یا محمد زمراد وایم, شپا اور زما پجبا دا بیان دے, دا کمال زمون دا پاغنی رحمان دے.
درخ
نتیا
جی بالکل منن مراد صاحب حمد مو ویلی او ډیر خوند وکوه اوس راته اوس د غزل سو شیر نوم راته وای او ډیر خسته ترنم کوي مراد صاحب
من جزو ترنم کې وای مو د احمد او نات د ترنم کې ویل پکار دی کنه.
جی بالکل اوس غزل امراته په ترنم کې وای. ها
جی د غزل پر لے چراغ لو زماد ارمانونو پچم, پر لے چراغ لو زماد ارمانونو پچم, از غیرا اوٹو کے د بیاد سرو گلونو پچم, زما د زړه گلا گلا بت چہر زکیے, زما د زړه ګلا ګلاب ته چې هر زکیه, ستا خوشبوې مال رازي ستا د یادونو پچم, از غیرا اوټو کې د بیا د سترو ګلونو پچم.
ډېر ډېر زبردست.
زد خایستا محبت پچم کش پی تیروم, زد خایس محبت پچم کش پی تیروم, ویدے سحر پتا مدام د تور تمنو پچم, از غیرا اوٹو کی د بیا د سرو گلونو پچم.
پھر زبردست.
زلول فتن نغم او باس مو چغای کلم, زلول فتن نغم او باس مو چغای کلم, تچ مظلوم باندے کل ظلم د ظلمونو پچم, از غیرا اوٹو کے د بیا د سرو گلونو پچم, خدا یارا گیر شم د ظلمونو امر گنو پچم, خدا یارا گیر شم د ظلمونو امر گنو پچم, سارا نوزی پر ماند حسرتونو پچم, از غیرا اوٹو کې د بیا د سرو ګلونو پچم.
ډېر زبر.
ناز کې پیغله ته چې هم د ظلمونه کوي, ناز کې پیغله ته چې هم د ظلمونه کوي, زبا دې هم پرګدم یا واز د نازونو پچم.
واه واه واه.
زیرا کې د بیا د سرو ګلونو پچم, سوک چه تکلیف زغم لینشی او ظلمونا کوی, سوک چه تکلیف زغم لینشی او ظلمونا کوی, داس ظالم وی مدام پات درحمونو پچم, از غیرا اوٹو کے دبیاد سرو گلونو پچم, زمراد گل کرم پداس خاریا کی گلا, زمراد گل کرم پدا سے خاریا کے گلا, چتر از غیوی تل چا پیر درنگونو پچم.
دا مراد علی مراد خبری او ورپسې زمزمه مو اوریده. ژوند په خپل یو زمزمه ده چې د هر چا په شونډو ګرځي, او دا ژوند په کلتور, فرهنګ, ادبیاتو, ډرامو, تیاتر, سینما, موسیقي او هنرونو باندې سنگار شوی دی. کله چې کلتور بډای شي د نورو ټولنو پام هم وراوړي. د رسول حمزه توف مشهور کتاب زما د غسان د نړۍ یو له هغو کتابونو څخه دی چې د کلتور په پیژندنه کې د ادب له شاګردانو سره تر ټولو زیات کومک کوي. موږ د دې مشهور کتاب ځینې برخې په خوا هم در تشباړلې او په دې خبرونه کې مو درته نشر کړې دي. دا ونې مهم د خواږه پر تاسو پیرځو شي. تاسو د زما د افغانستان یو بل برخه ووري چې ورسره به د مجلې دا غاڼه هم پاتہ ورسیږي. غریزو سیمو کې د لارې په سر استعمالیدونکي یو ترسکونه او چسته فقره خلک د زینکړی آس انډول غني د خپل کتابچینه په مکاچ کلا کې چرته چې زما ستوګ نه ده. پم دې کور کې د علي الیوف په نوم یو پهلوان موسیګ چې سلور واره نړیوال قهرمان هم پاتې شوی دی. یو ځل په استنبول کې هغه د یو نامتو ترکی پهلوان سره په کوشته کې مخامخ شو. دا ترکی پهلوان ډیر تجربه کار او د غیګنیونې په چل پوه کسو، خو علي چې په اطمینان او خیارې پهلوانی کوي په څو دقیقو کې خپل سیال راو پرسولو. ترکی پهلوان لزمه کې د پاسېدو پر مهال علي پهلوان ته یو داسې پیغور ورکړ کوم چې په داغستان کې ډیر مشهور دی. په استنبول کې د آوار ژبې په اورېدو علي ډیر زیات حیرانه شو، خو تر دې هم زیات حیران ترکی پهلوان. د دې خبرې په اورېدو شو چې علي ورته ویل، زما د وطن ملګریا پیغورونه ولې کوي، دا خو بس لوبه ده. خو تر دې دواړو زیات حیران د غیګنیونې د لوبې جوړونکي ریفریان او نندارچیان هغه مهال شول چې ویلیدل دواړه پهلوانان یو بل ته نږدې شول او داسې یو بل ته غېږه ورکړه چې ته به وایې دوه ورک شوي وروڼه له مودې وروسته یو بل وینې. روسته معلومه شو چې ترکی پهلوان د هغې اوار کورنۍ سره تړاو لرلو چې د شامل له گرفتاری وروسته یې وطن پریخي او په ترکیه کې ژوند پیل کړو. د دغو دواړو پهلوانانو ترمنځ نن هم پخا یارانه ده. د ابا له یادښتونو څخه، ابا په 1901 کال کې ماسکاو ته لاړ. هغه ته یې هلته تمغه ورکوله. په هغه زمانه کې دا ډیره لویه خبره ګڼل کېده. ابا چې کله تمغه د کوټ ته پاسه لګولې بیرته کلي ته راستون شو، نو د کلي د خلکو یوه لویه غونډه راوبلل شوه. دلته خلکو له هغه نه غوښتنه وکړه چې ورته د ماسکاو د سفر کیسه وکړي. د کرملین او ولسمشر میخایل کالینن په اړه دې خپل تاثرات وړاندې کړي چا چې هغوی ته تمغه ورکړې وه. د نوموړي خلکو دا غوښتنه هم وکړه چې تر ټولو زیات چې له کوم سیز نه متاثره شوې د هغې په باره کې دې هم څه ووایي. ابا د خلکو غوښتنه ومانله او بیا یې وویل، تاسو به د دې خبرې په اورېدو ډیر خوشحاله شئ چې ولسمشر میخایل کالینن زما نوم د روسیې د دود له مخې نه، بلکې د آوار د خلکو د قاعدې مطابق واخیست. هغه ماته صدا حمزه نوم واخیست، ماته گمزه صدا ونه ویل. مشران د دې خبرې په اورېدو ډیر زیات خوشاله شول او له خوښۍ یې سرونه وخوځول. ابا خپله خبره په مخ کې بوتله او ورته ویل، زما د خبرې په اورېدو تاسو دلته دومره خوشاله یې، نو اندازه ولګوئ کله چې ولسمشر ماته په کرملن کې دا خبره کوله نو زما د خوشحالۍ به څه حالت و. زه درته رښتیا وایم، دې خبرې زه دومره خوشحاله کړی وم چې د لږې شیبې لپاره د جایزې د ګټلو خوشحالي رانه هېره کړې وه. زه د ابا احساسات تر کول شم. د سو کال مخکې خبره ده، زه د شوروي اتحاد د ادیبانو د یو پلاوي سره پولینډ ته تللم. هغوی موږ د کراکوف ښار په یوه هوټل کې ځای پر ځای کړو. یو سهار یو چا زما په دروازه ټک ټک وکړ. ما چې دروازه پرانیستله نو یو اجنبي سړی هلته ولاړو. هغه په اوار ژبه رانه پوښتنه وکړه، آیا حمزه الرسول دلته پاتې کیږي؟ زه په یو وخت هم حیرانه شوم او هم خوشحاله. ما ورته وویل، ستا پلرنی ټاټو به د خدای آباد لري، ته یو اوار کس دلته په کراکوف کې څه کوې؟ زه هم دومره احساساتي شوم چې هغه کس مې لاس نیولی کوټې ته ننویست. بیا چې د خبرو لړۍ پیل شوه نو ټوله ورځ تیره شوه. لمر هم خپلې وزرې راټولې کړې خو د خبرو لړۍ ونه شلیدله. خو معزز میلمه د اوار نه و، هغه پولنډی و چې د داغستانیو ژبو او د هغوی د ادبیاتو زیاته مطالعه یې کړې وه. هغه په اول ځل د هیټلر په یوه کمپ کې د باندې دوه قیدیانو څخه چې د اوار اوسیدونکي وو اواری ژبه اورېدلې وه. هغه دا دواړه اواری قیدیان هم خوښ شوی وو او دا غوی ژبه هم همدا و چې هغه دا اوار ژبه مطالعه پیل کړې وه. لاغه دوه اوار قیدیانو څخه یو خو په مغه وختونو کې وفات شو او دویم به ژوند دی. هغه د شوروي پوځیانو په کومک را خلاص شو، تر دې دمه ژوند دی. موږ دواړو هم په اواری ژبه خبرې کولې او ماته دا ډیره جالبه وه. ما خپل دغه نوی دوست او نام تعلیم ته د داغستان د سفر بلنه هم ورکړه. دواړو کسام ټول ورځ په اوار ژبه کې خبرې کولې، خو زموږ د دواړو په ژبه کې ډیر توپیر موجود. دغه په ژبه کې یو عالمانه وقار موجود، هغه ډیر ښکلې او صحیح ژبه ویله، بلکې کدا وایم چې له ضرورت نه هم زیاته سوچا ژبه ویله نو په غلطه بنه. دغه ژبه د بی کیفی تر حده صحیح و. نوموړي د ژبې د روانې نه زیاته ګرامر ته پاملرنه کوله. د دې احتیاط پر مهال لاغه نه د خبره هېره شوې چې د لفظونو په خپل هم یو وجود وي، یو ژوندی وجود. زه یو داسې کتاب لیکل غواړم چې ګرامر پکې د ژبې محتاج وي، ژبه د ګرامر محتاج نه وي. لکه څنګه چې زه ګرامر ته د یو داسې مسافر په نظر ګورم چې په لاره پلی روان وي، او ادب هغه مسافر ګڼم چې پر آس سپور وي. په دې وخت کې پلی روان مسافر په آس سپور مسافر نه دا غوښتنه وکړي چې هغه د هم د لږې شیبې لپاره له ځان سره سپور کړي، هغه یې هم ومني او شاته په زین له ځانه سره کینوي. اوس پلی کس ځان شاله کړي، آس لرونکي مسافر له زینه ټیله کړي، واګي په خپل لاس کې واخلي او آس ته پونده ورکړي، او بیا دې دا هم وایي چې دا آس زما دی، په زین تړلې سامان هم ټول زما دی. فلم، هنر، ادب او کلتور پاړه نوې خبرې.
الف جان خټک نو 1913 د غی پیدایښ وو.
راپورونه او مرکه.
زه فلم ستار اسف خان تاسو سره مخاطب یم. د مشال ریډیو
سره تاسو ټول آشنا امان خبرې کوم. فلم ستار
زه د پښتو فلم ستار شاهد خبرې کوم.
د ځوانو استعدادونو مخې ته راوستل.
تا چادر لامګلې زروا رخت خدای بندا.
د نو فلمونو او کتابونو پیژنګلوي.
کورتومتراجو وا ا دارلینګ دی سائم صدیق.
مراټو کې خلاف جانے والا احمد شاه ابدالی.
د هرڅ په مشال راډیوي مجله کې.
وکیل ونساء، وو مقدمه لا وکیل ونساء، وینا وکیلونی سا مقدمی لاز